دیگر با گزارش ها و مطالب تازه برخواهیم گشت.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
درنو اوریدونکو ستړي مشئ، زه نام شبا شنای، تاسو په روانه خبرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه هم اورئ. خو لومړی په مو کې د سیمې او نړۍ خبرونه ته
ویان سید سلیمان شاه. د جرمنی د خبری آژانس ڈی پی ای د رپورٹ لمخه د افغانستان په مرکزی ولایت غور کې یو بخانه قاضی محمد نذیر مانوی د نامعلوم ټوپکوالا او لخوا ویشل شوی او وژل شوی دی. آژانس د هغه ولایت د محلي رسنیو په نقل قول پروند یکشن به پرست سوري غایب ولسمه خبر ورکړ. دوه کسان چې په موټرسایکل باندې سوارو مانوی باندې د غور په مرکز فیروسکو کې په داسې حال کې ډزې وکړې چې هغه له یو مسجد نه خپل کور ته راستنېده. دا سلام وطندار رادیو د ریپورت لمخه حمله کوونکی او تختیدل طالبانو د 2021 میلادي کال په اگست کې قدرت تر رسیدو وروسته د افغانستان د راپرځول شوی خواني رژیم قاضیان او څارنوالان خپل ځندنه برطرف کړه. چې یو شمېر خپل هیواد نه تختیدلی دي او ځینې چې پاتې دي په مشکلو شرایطو کې ژوند کوي. د بلومبرګ خبری آژانس د ریپورت لمخې په داسې حال کې چې نیت لري چې افغانستان د کمربند او سړک په پروژه کې شامل کی. په دغه پروژه کې د افغانستان شمولیت طالبانو د حکومت یو غټ بری ګڼل کیږي. د بلومبرګ خبری آژانس پروند یک شنبه په ورځ د سور په ولسمه خبر ورکړ چې د جمعې او شنبه په ورځ په اسلام آباد کې د چین، پاکستان او افغانستان د ډیپلوماټانو ترمنځ په غونډه کې په دغه موضوع باندې بحث وشو. د ننګرهار ولایت محلي اوسیدونکو د لالپوري پولیسواله کې د هندوانو د یو تاریخي مارکیټ د ژغورلو غږ کړي. دغه مارکیټ شاوخوا کورونه او زراعتي ځمکه چې یو وخت د هندوانو په کنټرول کې وي په افغانستان کې د تیرو 16 جنگونو لامله زیاتره هندوان او سکان مجبور شو چې خپل شتمني وپلوري او لالپوري نه اوزي. دا افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه له امریکا غږ واشنگتن نوري. د الجزیره تلویزیون د یو تازه ریپورت لمخې په داسې حال کې چې د هند په لری پرتا صبح مانیپور کې د محلي بومي وګړو او د ناقلینو ترمنځ په نړیو جګړو کې 45 کسان وژل شوي دي او 2000 خلک خپل کورونه تښتې ته اړ شوي دي. د تشدد لړۍ هماغه شان دوام لري. د هند مرکزی حکومت په زرهاو احتیاط پولیس او عسکر د امنیت د ساتلو لپاره لیږلي دي. پرون د اکشن به فورت د مانیپور په مرکز امپال کې ډرون الوتکو او نظامی هلیکوپټرو هوایی غزمې کولې. د ای پی خبری آژانس د خبر مخې کوم تصویرونه چې د سټلایټ په وسیله اخیستل شوی دي، ایرانی ځواکونه د بندر عباس له ساحل نه لري د تیلو د دوو ټانکرونو د نیولو په حال کې ښیي. د ایران د سپای پاسداران انقلاب سمندري ځواکونو 13 اونۍ د هرمز په ستراتیژیکی تنګی کې د تیلو دوه ټانکرونه ونیول. د اسوسییټډ پریس خبری آژانس پرون د یک شنبه په ورځ له قاهره نه خبر ورکړ. د عرب لیگ غړو هیوادونو په دغه سازمان کې 12 کالو جدایي نه وروسته د سوریې لسره د سوریې د شمولیت پریکړه وکړه. عرب لیگ د سوریې غړیتوب د 2011 میلادي کال په پسرلی کې ورسته له هغه وزنډاو چې د بشار الاسد په خلاف د ولسی پاسون په دوران کې د سوریې امنیتي ځواکونو د سولېزو احتجاج کوونکو په زپلو، ویشتلو او وژلو پیل وکړ. د سوریې په کورنۍ جنگ کې نږدې 1 میلیون خلک وژل شوي او دغه هیواد د 30 میلیون نفوس له جملې نه تقریبا 8 میلیونه خلک یا په داخل کې به کور شوي دي او یا خپل هیواد نه هجرت کړی دی. د عراق وی جنایي محکمې پرون د یک شنبه په ورځ درې کاله بخوا د یو پیژندل شوی عراقي تحلیلګر هشام آل هاشمی قاتل ته د مرګ سزا واوروله. د ترکیې د هاته په ولایت کې مرګانه ترافیکی پیښه کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او یو دشتانه نور ټپیان شوي دي. دولتي اجانس اناډولو خبر ورکړ چې دا ترافیکی پیکا هغه محل وشوه چې د یو ټرک ډرایور د شنبه په ماقام ناوخته خپل موټر په خطای د سړک په مخالف سمت روان کړ. لنهو کوچنیو موټرو او دوو مینی بسونو سره ټکر وکړ. یوکرانی او روسی مطبوعاتو دواړو پرون د یک شنبه په ورځ د کریمیا په ټاپو وزمې کې درندو چاودنو خبر ورکړی. د روسیې د دفاع وزارت ویل چې هوایی مدافع قواوې 12 یوکرانی ډرونونه تورې بهرې د پاسا تباه کړل. د چین جمهور رئیس د خپل هیواد په ساينس پوهانو باندې غږ کړی دی چې د مصنوعي ذکا یا ارتیفیشل انټیلیجنس په برخه کې د متحده ایالاتو سره په روانه سیالۍ کې باید خپل ځانونه حتماً مخکې کړي. د چین د سنهوا خبری اژانس وایي چې شی جین پینګ دا تبصره د واکمن کمونیست ګوند د مرکزی کمیسون د مالی او اقتصادي چارو د کمیسون غړو ته د جمعې په ورځ په خپله وینا کې وکړه او د اسرائیلو د جوړېدو نه 15 کال وروسته د لومړي ځل لپاره د صهیونستانو نړیوال سازمان د جیویش وارز یا د یهودو د جنګونو تر عنوان لاندې یو بیړنی کانفرانس جوړ کړ. د جرسلم پوسټ انګلیزي ژبې ورځپاڼې د خبر له مخې په دغه کانفرانس کې سرکرده سیاسي او اکیډمیک مشران چې له اسرائیل نه او یو شمېر نورو هیوادونو نه راغلي دي ګډون کوي. د خبرونو پای
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د پاکستان پوز له لوی درستیز جنرال عاصم منیر سره په راولپنډی کې ملاقات کړي چې تر هغه وروسته د هغه هوا د بهرنیو چارو له وزیر بلاول بوټو زرداری سره د دواړو لورو د پلاویو په ګډون د شنبه ورځ د طالبانو پلاوی د چین او پاکستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په درې اړخیزه غونډه کې هم ګډون کړي وو. د دې ملاقاتونو بشپړ حال د خدای نور ناصر په رپورت کې.
د پاکستاني پاوز لوري رسنیو ته په خبرسي بیان کې ویل سوی د پاوز لوري درستیز جنرال عاصم منیر سره د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی ملاقات کړی او په دې ملاقات کې پر دوه اړخیزه اړیکو سربیره په سیمه ییز امنیت هم خبرې وشوه. د پاوز خبرپاڼه زیاتوي ښاغلی متقی په افغانستان کې د سولې او پرمختګ لپاره د پاکستان د رول ستاینه وکړه او دا ډاډ ورکړ چې د سیمه ایز امنیت او ثبات لپاره به له پاکستان سره ګډ کار کوي. تر دې ملاقات وروسته بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت کې دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزیر بلاول بوټو زرداری او امیر خان متقی په مشرۍ د پلاویو ترمنځ دوه اړخیزه خبرې وسوې چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په خبره پکې پر اړوندو سیاسي، اقتصادي، تجارتي، ترانزيتي اړیکو او ورسره په پاکستان کې د افغان کډوالو پر ستونزو هم خبرې وسوې. تر دې وړاندې بیا د چین، افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو د وزیرانو ترمنځ درې اړخیزه خبرې هم وسوې چې د درې واړو د بهرنیو چارو وزارتونو وایي پر درې اړخیزو اړیکو خبرې سره وسوې. خو دغه ډول غونډې د طالبانو حکومت لپاره څومره مهمې دي؟
د طالبانو لپاره لکه څنګه چې ما مخکې وویل دا یو فرصت چې د کوشش نشته نه په طرف نه پیژندل دي. کابل ته هم د نورو هیوادونو د پلاو هغه رنګ اوس تلل نشته څنګه چې مخکې وو. طالبانو مشرانو باندې بندیزونه دي سفرې هغه هم ډېر سفرونه تو شي کولی. پاکستان ته د متقی صاحب سفر لپاره هم ځانګړې یو اجازتنامه پاکستان اخیستې وه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا نه. نو په تاسې حال کې داسې غونډې کېدل د هغې لپاره په هر لحاظ سره په سیاسي هم په اقتصادي هم په تجارتي هم او دغه انزوا چې د هغې په اړه باندې یو سوچ دی د هغې لپاره هم دا مهم و چې هغې راغله او ګډون یې وکړ.
سینه بیا لومړی ورځ راځي په طالبانو تور پورې کوي چې د پاکستان پروژه ده او د طالبانو د پلاوی اوسنی سفر ته هم همغه سی ګوري.
نو دې وخت کې چې څوک راغلی دي ځکه چې افغانستان کې خو نه آئین شته دی نه حکومت شته دی. نو دې چې راوستي دي دې له هغه ریکګنیشن او لېجیټیمسي ورکولو لپاره چې دا لېجیټیمایز شي نو دې لپاره دلته کې راوستي دي او داسې ورله میټینګس کوي چې لکه دا وایي چې د افغانستان د ولس ریپرزینټېټیوز راغلي. دا خو پراکسیز دي، دهشتګرد دي، د دوی په لاس باندې د پښتنو وینه ده.
په کابل تر کنټرول ورسته په 2020 میسوي کال کې طالبانو هلته خپل حکومت اعلان کړ. خو اوس یې د حکومت دوه کاله پوره کېدونکي دي او لا هم هیڅ یو هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. خدای نور ناصر، امریکا ژغ، اسلام آباد.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4598 پیټل چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4598 پیټل چینل کې اوریدلای شئ. لمالتیامو د تل پشان مننه.
زمونږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وایي په افغانستان کې لا هم د ښځو او نجونو سره سیستماتیک تبعیض روان دی. ریچارډ بنټ او په ملګرو ملتونو کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د تبعیض د کاري ډلې رئیسه دیروت استرادا تانکوي د طالبانو په چلن کې بدلون نه دی راغلی او د پرلپسې فرمانونو په صادرولو ښځې له ټولنیز ژوند نه منځوي کوي او ځپي.
آیا کولی شئ افغانستان ته د خپل ورستي سفر جزئیات شریک کړئ؟
د انجونو او میرمنو په وړاندې د تبعیض په اړه د ملګرو ملتونو کاري ډلې سره چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا لخوا موږ ته ځانګړې دنده او صلاحیت راکړل شوی و چې د میرمنو او انجونو د وضعیت په اړه راپور چمتو کړو. نو موږ افغانستان ته ولاړو او په مشخصه توګه مو پر میرمنو او انجونو تمرکز درلود. موږ په کابل او مزار شریف کې د افغانانو بیلابیلو ډلو، مدني ټولنې غړو، سوداګرو، دینی عالمانو، حاکم و طالب چارواکو، د ګڼو نړیوالو ادارو چارواکو او د میرمنو د ګڼو ډلو سره مو ولیدل.
په افغانستان کې د میرمنو او د ملګرو ملتونو سازمان کې د خزینه کارکونکو د وضعیت په اړه تاسو موندنې څه دي؟
لا هم په افغانستان کې د میرمنو او انجونو په وړاندې سیستماتیک تبعیض روان دی. موږ وینو چې د طالبانو مشرتابه ګڼ شمېر فرمانونه صادر کړي. زیات وخت مخکې له شپږم ټولګي پورته د انجونو ښوونځیو باندې بندیز ولګېدو. د کال په پای کې پوهنتونونه وتړل شول. همداشان په نادولتي موسسو کې د میرمنو په کار بندیز ولګید او د اپریل په څلورمه نیټه د ملګرو ملتونو سازمان کې پر خزینه کارکونکو باندې بندیز ولګول شو. دا په حقیقت کې د ملګرو ملتونو د منشور څخه سرغړونه ده او په افغانستان کې ملګري ملتونه په ډیر نه زغمل کیدونکي حالت کې واقع شوې دي.
د طالبانو چلند څنګه وو؟ آیا تاسو خوشبین یاست چې د هغوی چلند به بدل شي؟
فکر کوم د طالبانو چلند بدل شوی نه دی. په حقیقت کې هغوی پر میرمن او انجونو په پرلپسې توګه بندیزونه لګوي. که میرمن او انجونې کار ونه کړي دا د ملګرو ملتونو لپاره ناممکنه ده چې وکولی شي په سمه توګه خدمات وړاندې کړي. همداشان نادولتي موسسو ته هم دا ګرانه ده. د روغتیا او ښوونې او روزنې په برخو کې ځینې استثناءات په پام کې نیول شوي دي، خو د طالبانو له لوري موږ هیڅ پرمختګ نه وینو. له دغه شان بندیزونو سره هغوی ځان او د افغانستان خلکو ته زیان رسوي. دغه شان وضع شوي محدودیتونه یوازې په افغانستان کې وضع شوي، په بل کوم اسلامي هیواد کې دغه شان محدودیتونه نشته.
د طالبانو په چلن کې چې بدلون راغلی نه دی، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماموریت راتلونکي په اړه څه فکر کوي؟
د ملګرو ملتونو امنیت شورا او د ملګرو ملتونو عمومي منشي په تیره اونۍ او یا لس ورځو کې د میرمنو په وړاندې دا تبعیض په روښانه توګه غندلی دی، خو ملګري ملتونه به په افغانستان کې کار ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو ګڼ شمېر ادارې له تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي او زیاتې تجربې لري. هغوی چیرې نه ځي، په ورته وخت کې د هغوی د ښځینه کارکوونکو فعالیت هم ډیر اړین دی.
طالبان تل ټینګار کوي چې بشري حقونه په تیر د میرمن حقونه د شریعت پر وړاندې کې تضمین کړي دي. په دې اړه تاسو نظر څه دی؟
فکر کوم بل څه چې کېدای شي طالبان ووایي هغه به داوي چې دوی یوازې نه هیواد دی چې شرعي احکام پلي کوي. زما نظر دا دی چې نور اسلامي هیوادونه دا مسأله داسې نه تفسیر کوي. په میرمن او انجونې دغه شان محدودیتونه وضع کړي نه دي. د نړیوالو قوانینو له مخې چې افغانستان هم مرتجمن دی، دغه شان کړنې د منلو وړ نه دي. نو مو باید په ټولو برخو کې ښځینه او نارینه ته په ټولو برخو کې برابر حق لپاره کار وکړو.
د افغانستان د راتلونکي په اړه ستاسو اساسي اندېښنه څه ده؟
زیات اندېښنې لرم. لکه لنه چې د افغانستان د بشري حقونو په اړه د ځانګړي راپور ورکوونکي په توګه ګمارل شوی یم، او افغانستان ته مو وروستی ماموریت هم ترسره کړ. په هغې کې مې هم د میرمنو او انجونو په وړاندې د تبعیض یادونه کړې ده. په پیل کې مو یادونه کړې چې د انجونو او هلکانو ښوونځي او پوهنتونونه پرانیستل شي، میرمنو ته اجازه ورکړل شي چې کار او آزاد تګ راتګ وکړي دا اساسي اندېښنې دي. همداشان بل اندېښنه دا ده چې ټول شموله ټولنه وي. د افغانستان په متنوع ټولنه کې ټول قومونه دینی ډلې حضور ولري. دویم دا چې د یو قانونمن سیستم د حاکمیت لپاره چې نړیوالو معیارونو سره سم چې افغانستان ورته ژمن دی په خپل سر نیونو وژنو تری تم کولو او ځینې وخت د پخوانی جمهوري نظام د مامورینو په وړاندې د بریدونو د اندېښنې وړ راپور نشته. سره له دې چې طالب چارواکو عمومي بخنه اعلان کړې هم و دا زما لپاره د اندېښنې وړ دی.
طالبان دنه مری چې زورولو او تری تم کولو کې لاس لري.
په نړۍ کې داسې یو هیواد راته وخی چې ومني خلک زوروي او لادرکه کوي. فکر نه کوم ډیر داسې ووسی. دا معمولا د حکومت او چارواکو له خوا رد کیږي او همدا ډول دوام کوي. په افغانستان او نورو هیوادونو کې هم دوام لري. زما اندېښنه د افغانستان په اړه ده او د بشري حقوقو د جدي سرغړونو، زورونو او لادرکه کیدو چې تاسو یادونه وکړه معتبر راپور نشته. په دې اړه تړنی باید وشي، مخه ونیول شي او ودرول شي او لاملانو سره باید د غوی د غیر قانوني کړنو لامله حساب کتاب وشي.
متضاد درخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنيتي اقتصادي او ټولنيزو مسايلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور سيډنيز باس مهمه او نيزه خبرونه هايل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هايل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیوني خبرونه
د سیم او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو ناوړي د متحده ایالاتو چارواکي خبرداري ورکوي چې چین او روسیا خای د دې ستونزې نه چې ګواکې امریکا به د خپل موجوده پورونو په ورکولو کې پاتې راشي ناوړه ګټه پورته کړي. دا خبرداري د ولسمشر جو بایدن او جمهور رئیس غوښتونکو ترمنځ د پور د اندازې د معلوماتو پر سر د بنبست رامنځته کېدو په درشل کې ورکړل شوې ده.
په امریکا کې د بودیجې او مدیریت ادارې مشر شلندا یانګ ویلي چې د جو بایدن او د استازو مجلس د جمهوریت غوښتونکو ترمنځ د پور د کچې د معلوماتو پر سر ناندریو د امریکا سیالانو ته له دې موضوع نه د ناوړه استفادې لپاره زمينه برابر کړې ده.
د دوی د خوخیږي د امریکا په نظام کې ګډوډي خوخیږي. د دوی د خوخیږي چې وګوري مونږ نشو کولای خپل اساسي دندې تر سره کړو. دا د یو امتحان ناکام نه دی. آیا دموکراسي براده که هرڅه چې چین وغوړي اما غصب کیږي؟
د متحده ایالاتو له خوا د پورونو نه ادا کول به په نړۍ کې مالیاتي چارو باندې سخت اغیز وکړي. د روسیا او چین په ګډون د امریکا سیالان په ټولنیزو رسنیو، دولتي رسنیو او د ټولنیزو شبکو په بیلابلو شبکو کې د ناسمو کمپاینونو لاره د دې تشنه ګټه پورته کړي.
دواړه روسیا او چین د امریکا د دیموکراسي د ناکامولو هڅې کوي او هغوی داسې خی چې ګواکې د هغوی د هیواد حکومت والی زموږ په پرتله ښه ده چې دا کار خامخا ډیر رول لري.
د مالی پور د اندازې د معلوماتو په اړه به په خوا په آسان رایګیری کې د لا کانګرس له 1985 کال راهیسې اته ویاځلې د پور د ورکولو اندازه زیاته کړې ده. دا کار نه ځلې د جمهوریت غوښتونکو او نه ځلې بیا د ډیموکراتو ولسمشرانو په دورو کې شوې ده. خو په دې وروستي کلونو کې رائے په زیاتیدونکو ډول ګوندی شوې چې په 2011 او 2014 کالونو کې د سخت مظاهرو لامل هم شوې دي.
اف کانګرس پر اتلونکو څو نو یو کې د پور د ورکولو حتی تصویب نکړي متحده ایالات به خپل مکلفیتونو کې پاتې راشي چې دا کار تر اوسه پورې د امریکا په تاریخ کې هیڅ کله نه دی شوی.
جمهوریت غوښتونکو ټینګار کوي چې فدرالي لګښتونه باید کم شي مخکې له دې چې حقوق د پورونو د حد لوړوالي سره موافقه وکړي.
د جرګي جمهوریت غوښتونکو په واشنگتن کې یو ځانګړی قانون تصویب کړ چې په پور باندې محدودیتونه له منځه وړي. د واشنگتن بې ځایه لګښتونه ختموي او امریکا به بیرته سم اقتصادي لارې ته وروګرځوي.
ولسمشر بایدن وایي چې هغه به په دې مسأله خبرې ونه کړي.
دا دواړه موضوعګان سره هیڅ ربط نه لري. که تاسو پور تایید کړئ او یا نه، دا ستاسو د بودیجې سره هیڅ ډول تړاو نه لري.
داګل شوې ده چې د سیشن په ورځ به د دواړو ګوندونو مشرانو په سپینه ماڼۍ کې سره خبرې وکړي. غورځنګ د امریکا غاګ واشنگتن.
اتصال زموږه ساسي پیوستون خبرونه تیرنی او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات اکورانه نړیواله سیمهیزه مسلې چې د مخالکو پر ژوند غیز لري ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنی لې یک شنبه تر پنځ شنبه هر مخام په شپږ بجو او دې شو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندې بڼه د ساتلایت ټلویزیون او ټولنیزو شبکو لاري
دا د امریکا غاک آشنا رادیو ده. روغتیا مسولین وایي د هیواد په هیڅ برخه کې د ګوزن واکسین د تطبیق وړاندې خنډ او ستونزې شتون نه لري او د ګوزن واکسین څاڅکي ټولو ماشومانو ته چې هر چیرې وي رسیږي. خو خلک بیا په غزنی ولایت کې د ګوزن واکسین د کمپاینونو نه تطبیق اندېښمن کړي او وایي که ماشومان د ګوزن په وړاندې واکسین نشي خای د پولیو مثبت پیښې ثبت شي. نور حال زمنګ د همکارې مریم صافی پر رپورت کې.
روغتیایي چارواکي وایي د غزنی ولایت په شمول د هیواد په هیڅ برخه کې د ګوزن واکسین د تطبیق وړاندې خنډ او ستونزې شتون نه لري او اوس د ګوزن واکسین کمپاینونه په بریالي توګه سره تطبیق کیږي. د عامه روغتیا وزارت ویان ډاکټر شرفت زمان امرخیل په دې اړه امریکا غږ سره په خبرو کې وویل
د هیواد په هیڅ داسې برخه کې الحمدلله داسې ستونزه یا پیښه نه ده شوې رامنځته شوې یا هم موجوده نه ده چې الته د پولیو د واکسین مخنیوي وسی علي له الهم په ټول هیواد کې زموږ کوریج په تیرو کمپاینونو کې خو الحمدلله په کامیابی سره کمپاین تر سره شوې.
خو خلک بیا په غزنی ولایت کې د ګوزن د کمپاینونو نه تطبیق اندېښمن کړي او وايي کما شومان د ګوزن په وړاندې واکسین نشي خای د پولیو مثبت پیښې ثبت شي. خان محمد او ګلسوم چې د غزنی ولایت اوسیدونکي دي وايي لته رشپاګ میاشتو په غزنی ولایت کې د ګوزن واکسین ماشومان ته نه دی تطبیق شوی او چارواکي باید د برخې ته خاصه توجه وکړي.
زمانوم ګلسوم دی د غزنی ولایت اوسیدونکي یم. ګوزن یو نه علاج نه روغي د سي د دې د مخنیوي لپاره یوازې د ګوزن واکسین د چکولای شي ماشومان له دغه ناروغي څخه وژغوري او موږ ټول مسولیت لرو چې باید خپل ماشومان ته د واکسین تطبیق کړو. اما متاسفانه په غزنی ولایت کې بیا په دغه تیر شپږ میاشتو کې د واکسین نه دی تطبیق شوی او موږ سره ویره ده چې یو ځل بیا مثبت پیښې دلته ثبت نشي او ماشومان په دغه ناروغي باندې اخته
نشي. څومره کېږي چې په غزنی ښار کې د ګوزن واکسین نه تطبیق کېږي چې متاسفانه دا به کې پایلې ونه لري او هغه ماشومان چې تر پنځو کالو ټیټ دي امکان لري چې دوه مرز باندې اخته شي او پاینده کې موږ د پولیو د پیښو یو سب هم ولرو. نو هیله ده چې په دې برخه کې ادارې او بنسټونه توجه وکړي.
چارواکي په داسې حال کې د ګوزن واکسین د کمپاینونو تېخه تطبیق خبره کوي چې د 2023 میلادي کال په پایل څخه په غزنی ولایت کې د ګوزن واکسین هیڅ کمپاین نه دی تطبیق شوی او غزنی یوازینی ولایت دی چې د ګوزن وروستای کمپاین په دې ولایت کې د 15 کلو کم عمر ماشومانو ته تطبیق نشو. مریم صفای، امریکا غږ آشنا رادیو، غزنی.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
درنو اوریدونکو دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
امریکا په لبنان کې د اداري فساد ناخوخه په اړه کې په جوړه توګه اندېښمنه ده او په فعالانه توګه غواړي چې په دواړو په لبنان او درسته نړۍ کې د اداري فساد سره مبارزه وکړي. د تروریزم او مالی استخباراتو لپاره د خزانه د وزارت مرستل برندل سنت شرح کړه د کلونو کلونو لپاره لبنانی نخبگانو د شفافیت او اصلاحاتو لپاره د عوامو په غوښتنو باندې غوږونه کاڼه اچولې دي. په داسې حال کې د بیل کمول نه خپلې شتمنۍ پټې کړې دي، د هیواد نه بهر نورو قلمرونو ته خپلې پیسې انتقالوي. په لبنان کې د اداري فساد سره د مبارزې د امریکا د دوامدارو کوښښونو په نظر کې نیولو د یوې برخې په حیث امریکا د اپریل د میاشتې په څلورمه نیټه په ریموند او تیدرامي په دوه ورونو باندې بندیزونه ولګول چې له خپلو شرکتونو نه کار اخیستو چې د ناڅرګند پروسس لپاره د انرژي قراردادونو لاسته راوړي چې په لبنان کې دیموکراتیکو موسسو او د قانون حاکمیت ته تاوان رسوي. ریمون رامي ان شرکت زی آر انرژي ډی ایم سی سی د 2019 کال د دسمبر په میاشت کې د لبنان د حکومت قرارداد لاسته راوړه چې 150,000 ټنه وارد کړل، چې په لبنان کې د تیلو د ستونزې په مخنیوي کې مرسته وکړي. لیکن په زیاده ده چې با کفایت تیل وارد کړي، دغه شرکت ارزانه په زهرو لړلې والد کړل او ونډه اخستلې. د برېښنا ډېر مهم سټېشنۍ او ویجاړ کړل. دغه دواړو رونو له دغه پلان ګټه واخیستله. حتی د لبنان خلک په ستونزه کې نور ډوب شول. د خزانې د وزارت مرستل نلسن ویلي په داسې حال کې په ډېرو هیوادونو کې د برېښنا تولید دولتي مالیه زیاتوي. په لبنان کې داسې څه نه کېږي، مګر په تیرو لسیزو کې په لسګونو میلیاردو ډالرو د لګولو باوجود د لبنان د برېښنا او الکترونیکي سایټ دو لبنان عادي بی وزله لبنانیان په اصطلاح تولیدي مافیاته پرېښودله او د برېښنا نیمګړي پاتې سکتور دولتي بودیجه وچه کړه او د لبنان د تجارانو د خارجي بانکونو حسابونه وچ کړل. د خزانه د وزارت مرستل ویلې امریکا په لبنان کې حساب کتاب ورکولو د قانون حاکمیت او دیموکراتیک نویتوب تا لومړیتوب ورکوي، بل دې چې سیاسي ارتباط یا مذهب په نظر کې ونیول شي. امریکا د شفافیت او حساب کتاب ورکولو لپاره سیاسي غوښتنه اوري، او هغه کسان چې د دوامدارو اداري فساد اقداماتو یا د بدلون د پیدا کېدو ترمنځ انتخاب کوي، پوهیږي چې موږ به په هغه چا باندې بندیزونو لګول ته دوام ورکړو چې له اداري فساد، غیر قانوني پیسو او لبنان خلک ګواښي. موږ د لبنان په سیاستوالو باندې غږ کوو چې بندیز پای ته ورسوي، جمهور رئیس انتخاب کې یو حکومت جوړ کړي او په داسې اصلاحاتو لاس پورې کړي چې د لبنان اقتصاد بیرته په پښو باندې ودروي، لاره هواره کړي. د خزانه د وزارت مرستل نلسن اول د لومړي ځل نه ده چې موږ په لبنان باندې د فاسدو اکترانو په خلاف اقدام کوو، او د اداري فساد فعالیتونه دوام ولري دا به وروستی ځل نه وي. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظری څرګند.
درنو اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پایته ورسیده. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورید. تر بیا، خدای مو شي.